آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم. پا روان خبرونه که با ده خبرون لندیز بشپر خبرونه او رپورتونه واوری. ورپسی با ادبی دیره تاستا پا تکراری بانه خبرشی. خو اوز پا مکی ده خبرونه لندیز تا.
ده بدخشان ده امگان پولسوالی که نن سهار بیا سخت جگره روانه و. پا پاریس که پولیسو پا حقا چا باندی چی ده تیری اونی ده حملو تراه ده تراه شک پکی ده حمله کرده. او ده امریکا جمهور رئیس پا امریکایی سیاست مدارانو باندی انتقاد کری چی ولی ده سوریه ده مهاجرینو ده قبلولو سره مخالفت کوي.
پا موکی پورا خبرونه تا چیز انام شب آشنا او تاهر اتزگزه در تا بلانده کبود.
د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې نن سهار بیا دغه ولایت د یمګان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار امریکا ژغت وویل چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې او د نن سهار راهیسې جګړه روانه وه. ښاغلی بیدار وویل چې د یمګان ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې تړل سوي او د مرکز سره د دغې ولسوالۍ مخابراتي اړیکې قطع سوي دي. ښاغلی بیدار وویل چې په خپله د یمګان په ولسوالۍ کې جګړه په شدت سره روانه ده او انتنونه قطع سوي دي، لارې هم بندې دي. مرستې کېدای سي چې د هلیکوپتر په واسطه سیمې ته ورسول سي. هغه وویل چې په جګړه کې د تلفات په باب لا دقیق معلومات لاسته نه ده راغلي. طالبانو په یو بیان کې د یمګان د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي بیان کې ویلي دي چې د یمګان د ولسوالۍ مرکز او د امنیه قمندانۍ ودانۍ او شاوخوا پوستې نه نیولې دي. طالبانو ویل دي چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته د سر تاوان هم رسېدلی دي. خو د بدخشان د والي مرستیال د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا رد کړې ده.
چارواکي وایي چې په محلي وخت نن د چهارشنبې د ورځې مازیګر په لوګر کې د عدلي او استناف څارنوالۍ په رئیسانو باندې نامعلومو وسلوالو کسانو د سپکو وسلو بریدونه کړي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح امریکا غږ ته وویل چې په دې برید کې د لوګر د عدلي رئیس محمد تراب او د استناف څارنوالۍ رئیس محمد حکیم نورزی ټپیان شوي او یو بل څارنوال وژل شوی دی. سلیم صالح وویل چې برید داسې مهال وشو چې د عدلي ارګانونو دغه ولایتي لوړ پوړي مامورین په یو موټر کې د کابل په لور روان وو. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
په پاریس کې پولیسو د ټوپکو د ډزو او د بمونو د چولو په حال کې د هغه ښار په اطرافو کې په یوه اپارتمان باندې چې فکر کېده د تیرې اونۍ د حملو تره هلته ځان پټ کړی وو چاپه وروړه. په دې حمله کې چې نن د چهارشنبې په ورځ وسوه دوه کسه وژل شوي او اووه تنه نیول شوي دي، مګر د اصلي طرح په اړه پوره معلومات نه دي خپاره شوي. وژل شوي کسان یوه ښځه وه چې ځان یې په خپل بم چې په ځان پورې تړلی وو والوزاوه، او یو سړی وو چې د لاسي بمونو په چاودنو کې ووژل شو. دغه عملیات سهار وختي د سپېدو داغ څخه مخکې پیل شول او څه د پاسه اووه ساعته یې دوام وکړ. د پاریس څارنوال فرانسوا مولی وویل چې دا حمله د سبتو سوو تلیفوني خبرو څارنې او د عیني شاهدانو څخه د اطلاعاتو د راغونډولو څخه وروسته وکړه چې دغو ټولو دې ته اشاره کوله چې د حملو پلان جوړونکی عبدالحمید اباؤد هم هلته دی.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د امریکا په سیاست مدارانو باندې له دې کبله انتقاد کړی دی چې ولی په امریکا کې د سوری مهاجرینو ته د پناه ورکولو سره مخالفت کوي. هغه وایي چې امریکا تل د ځپل شوو لاسنیوی کړی دی او که داسې ونشي نو افراطیان به نور خلک هم ځان ته جذب کړي. نور تفصیل د جعفر هاند په رپورټ کې اورو.
له هغې ورځې نه چې په پاریس کې تروریستي بریدونه شوي نو دلته امریکا کې هم د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د سوري مهاجرینو د راتګ مخالفت زیات شوی دی. دوی وایي دغه سوریایي مهاجرین کېدای شي پاریس ته ورته بریدونه امریکا کې هم وکړي. د امریکا د ولسي جرګې مشر پال راین وایي امریکا باید د سوریې د مهاجرینو د قبلولو عمل ودروي.
But we cannot let terrorists take advantage of our compassion.
موږ د ملمنو هرکلی کړی خو موږ نه غواړو چې ترهګر موږ د ښه نیت نه بده استفاده وکړو. په بده وي چې موږ لږ پام وکړو چې بیا سبا پښیمانه نه شو. نو سمدستي دانشمندي په دې کې ده چې د مهاجرینو د رابللو نه ډډه وکړو.
خو د فلیپین په منیلا ښار کې د آسیا د آرام سمندر د غاړې ملکونو ایپیک د غونډې نه پس خبریالانو سره د خبرو پر مهال ولسمشر اوباما ویلي وو همدا اوس امریکا ته د مهاجرینو د راتګ عمل ډیر وخت نیسي که بندې کړو اندېښنې به نورې هم زیاتې شي. هغه وویل
موږ چې کله هم د ترهګرو د حملو مقابله کړې نو ورخاتۍ رانه شوې ده. اندېښنې مو خورې کړې دي او نو که ویرې په اساس فیصلې کوو نو دا به یو ناسم کار وي.
ولسمشر اوباما د دې خبرې هم سخت مخالفت وکړ چې امریکا به یوازې عیسایي مهاجرین قبلوي. هغه وویل چې دا خبره د امریکا د تګلارو خلاف ده او باید ترې ډډه وشي. جعفر هاند، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه دوام لري. د بنگلاديش تر ټولو عالی محکمې د دوو مخالفو مشرانو د مرګ سزاګانې تایید کړې دي. هغوی په 1971 کال کې د پاکستان څخه د خپلواکۍ اخیستلو په وخت په جنګي جنایاتو ملزم شوي وو. د بنگلاديش لوی څارنوال محبوبي علم نن د چهارشنبې په ورځ ویل دي چې د بنگلاديش د نېشنل پارټي مربوط صلاح الدین قادر چودري او د جماعت اسلامي د ګوند مربوط علي احسان محمد مجاهد استیناف غوښتنې رد شوي دي او دې کار دې ته لار خلاصه کړې ده چې هغوی به بله اونۍ غرغره کړای شي. په چودري او مجاهد باندې په 2013 کال کې د جنګي جنایاتو یوې خاصې محکمې د جنګي جنایتونو تورونه لګولي وو چې پکې د خلکو په عزت باندې د تیري کولو او د هغوی د وژلو تورونه هم شامل وو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د نایجیریا مشر د هغه هیواد د پخوانی جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاحکار د نیولو امر کړی او ویلي دي چې دغه سلاحکار میلیاردونو ډالر د دې دپاره اخلا کړي دي چې د بوکو حرام د اسلامي ډلې سره د مقابلې دپاره وسلې پې واخلي. د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو بوهاري یو سلاحکار فیمی ادیسینیا د سې شنبې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې کدا پیسې په مناسبه توګه مصرف شوي وای نو د نایجیریان د زرګونو خلکو د غیر ضروري مرګونو مخنیوي کېدای شو. ادیسینیا وای چې دا حکم وروسته له هغه شوی دی چې د جمهوري ریاست یوې کمیټې د 15.4 میلیارد ډالرو په اندازه د وسلو د جعلي قراردادونو په اړه یو رپورټ خپور کړ. هغه وویل چې بوهاري د دې دسیسې په هکله د نورو لوړپوړو چارواکو د نیولو امر هم کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د بحران د ختمېدو په اړه خبرو کې د روسیې د نقش ستاینه کړې ده. اوباما ویل دي د ماسکو څخه تمه دا و چې د سوریې د رژیم د پاتې کېدو پر ځای خپل پام د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې مبارزې ته واړوي. اوباما نن د چهارشنبې په ورځ په مانیلا کې د یو خبري کانفرانس په وخت کې ویلي دي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک په اړه د روسیې سره د امریکا اختلافات لا خپل ځای پاتې دي. خدای هم وویل چې د ویانا په غونډه کې د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کولو په برخه کې روسیې یو رغونکی نقش درلود. د ویانا غونډه د سوریې د بحران د ختمېدو لپاره د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کولو په هدف جوړه شوې وه.
کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتن په روسیې کې یو داسې کمیسیون جوړ کړی دی چې د تروریزم د مالي سرچینو سره د مبارزې په برخه کې د ادارو ترمنځ همغږي رامنځته کوي. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې چې نن یې لاسلیک کړی د هغه هیواد لوی څارنوالۍ مرکزی بانک او سیمه ییزو چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له نوي کمیسیون سره ټول هغه معلومات شریک کړي چې دوی ښایي د هغو سازمانونو یا انفرادي کسانو په اړه ولري چې په تروریستي فعالیتونو مشکوک دي. دا اقدام وروسته له هغه شوی چې روسیې ومنله په مصر کې د دوی یوې مسافروونکې الوتکې کې بم ځای پر ځای شوی و. دغه الوتکه تیره میاشت په مصر کې ولویده او ټول 240 تنه سپرلۍ ووژل شوې. ولسمشر پوتین دغه راز د روسیې استخباراتو ادارې ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې مسؤل کسان په نښه کړي او په سوریه کې هوایي بریدونه لا ډېر کړي تر څو د په خبره جنایتکاران په دې پوه شي چې روسیه غچ اخیستونکې ده. قدرمنو اوریدونکو، د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سنه پډيري درناوي هله کیږي چې د سټډيو پر شمیره